صلاة مون ستړي مشي په کابل کې د مسبخین دوه بجې شوې. د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته څنګه شوې ده، خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشریزه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېده. دا پرلپسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بلور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان تا معرفی شوی استاد نصیر احمد فائق وای د افغانستان د ملت غږ غوښتنې بره پورته کړي. طالبانو تیر کال خپل یو مطرح غړی سهیل شاهین ملګرو ملتونو ته د استاد په توګه معرفي کړ، خو ملګرو ملتونو ونه منه. نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټولپوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیې له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټولپوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټولپوښتنه ناقانونه بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د مسکو د اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. روسیه په دغه څلورو سیمو کې خپل ملاتړي مشران ټاکلي او دغه ټولپوښتنه هم د نړیوالو خپلواکو څارونکو له حضور پرته ترسره کیږي. په ایران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغې د مظاهرو لپاره ووتله چې یوه ځوانه زندنی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهرهچیان د ایران امنیتي ځواکونو د مهسا امینی د وژنې مسؤول بللی دي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د څانګې د فردا څانګې د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 1.5 مظاهرهچیان وژل شوي او تر زرو زیات مظاهرهچیان بیا نیول شوي دي. اوس هم پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس مکتره ورسېده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسی نن په کابل کې په هغه غونډه کې چې د ګرځندیو نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وه، وویل چې تعلیم پر ښځه او نر فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی. هغه زیاته کړه چې هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی چې پر نارینه او ښځو زده کړې فرض دي.
په نر او ښځه باندې فرض ده، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځه باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدنه چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي. داسې
ښاغلی ستانکزی په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژر تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیري چلند د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره دې په دې لارو کې ټول خنډونه لرې کړي او پرېنږدي چې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله ډېره شي. خو په همدې نسته کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي په خپلو خبرو کې وویل غیر دیني زده کړې مباح دي او د امیر المؤمنین امر منل واجب دي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پوښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سمد یاروف د دوشنبه په ورځ وویل چې دونیسک، لوهانسک، خرسون او ژاپوریژیا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي د روانو ټول پوښتنو په وړاندې د استانی دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی یاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جمارات توکاف په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړی دی. دغه تشپونم ټول پښتنه شو چې د جمعې په ورځ پایل او نن پای ته رسیږي د کیف لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هیله دا ټول وخیاست. نن سبا چې ډیر ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی لري، په انټرنیټ کې ډیر داسې کورسونه شته چې یو مهارت ترې زده کېدلی شي، مثال یوه ژبه ترې زده کېدلی شي، یا هم مثال په یو بله برخه کې چې یو ځوان نه پوهیږي او غواړي ځان پرې پوه کړي، ډیر زیات آنلاین کورسونه شته دي چې کېدای شي ځینې پیسې وغواړي، خو داسې کورسونه هم شته چې ډېرې وړیا دي. یوازې په هغه صورت کې بیا له تاسو پیسې غواړي کله چې تاسو ته یو سند درکوي، لغه ور واخوا تاسو کولای شي په وړیا ډول هلته ډیر څه زده کړی. خو افغان ځوانانو څومره له دغو کورسونو استفاده کړې؟ نن په همدې اړه کېږو او مهموالی په همدې کې ده چې نن سبا له هر ځوان سره موبایل شته او په هغه کې انټرنیټ هم وي، نو دا چې هسې وخت ځای کوي ښه ده چې یو څه زده شي، خپل یو مهارت ډیر کړي. په دې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. تاسې هم کولای شئ په خپرونه کې برخه واخلئ او خپله تجربه او پوښتنه را سره شریکه کړئ. همداسې به کولای شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، د دې خپرونې د موضوع په اړه مو پوسټ کړئ. تاسې د دې پوسټ په کمنټ کې خپل نظر یا پوښتنه راته لیکلی شئ. همدا ډول د واټساپ هغه شمیره چې وروسته اعلانوو هم کولای شئ، له هغې لارې له خپرونې سره یو ځای شئ او خپل نظر او پوښتنه را سره شریک کړئ. خو تر نورو خبرو مخکې یو راپور لرو چې د خپرونې د موضوع په اړه زموږ همکار رالیږلی. دا راپور اورو، وروسته به بیرته خپلو میلمنو ته ور وګرځو.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شوه، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکې کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل همدا دی چې پر لیک زده کړو ته د اغېزمنتوب له اړخه لږ پام واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغېزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یوه پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي راډیو ته وویل زده کړه یې له دې امله ګټوره وه چې هر وخت یې کولی شو لوست ترلاسه کړي، وایوري او زده کړه ترې وکړي.
موږ ته چې به کوم درسي ساعت کې په راپور باندې بحث کېده، ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا وه چې هر وخت مو رسیدګي کولای شوای. مثلا عموما به زموږ درس د سهار لخوا اپلوډېده، موږ کولای چې ماسپښین کې رسیدګي وکړو، ماښام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره ناوخته نه و. هغه درس تا سره په کمپیوټر کې، درس سره دا په موبایل کې، درس سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي.
دغه راځي رګول عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیک کورس تارلی دی. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ یې د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
هر څه چې غواړي دلته ترلاسه کولی شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یادو. لیکوالۍ کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. چې تر ټولو مهمه اغیز یې دا دی چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاص.
محمد نسیم میوندوال چې له کندهار یې دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړي دي، وایي هغه څه زده کړي دي چې مخکې نه ورباندې پوهېده. ښاغلی میوندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لارلیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون وګورو اوس په ټولنه کې د هر فرد سره ځیرک موبایل موجود وي. همدا ډول نړیوال جال، نړۍ جال چې ورته ویل کېږي، هغه هر څوک ورسره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بې ځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي.
بل پلو د پرلیکه کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدي په زابل کې د یوه داسې ښوونیز مرکز مسؤول دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پرلیکه لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي، پرلیکه زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره هغه د فیډبک یا ریزلټ مثبت ده چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونه ده. که موږ ووینو یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي، ولې د هغه د مطالعې وروسته، په بار بار مطالعې وروسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې فاته نه شي. خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بېرته را خلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس چې شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت ارتیا سو بیرته امغه ویډیو لسره وګوري.
کته هم انلاین زده کړې په افغانستان کې نوی دی او تر ډیره یې پر میتود او ګټه خستن زده کوونکې نه پوهیږي، خو لتیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خبره شوی، په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واتس اپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
راپور مو واورید چې ځوانان په افغانستان کې اوس تر یو حده له آنلاین کورسونو څخه استفاده کوي، خو ورزو خپلو میلمنو ته میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی جانداد جهانی چې د آنلاین کورسونو په اړه لیکنې هم کړې، او همدا ډول نقیب احمد زئی چې ځوانانو ته د زده کړو او کاري فرصتونو په برخه کې د مشورو ورکولو یو بنسټ لري. دوی راسره دي. ورسره به په خبرونه کې ځینې هغه ځوانان هم یو ځای کړو چې هغوی په دغو کورسونو کې برخه اخیستې ده، هغوی به خپلې تجربې راسره شریکې کړي. ورزو ښاغلی نقیب احمد زیت احمد زئی صاحب، غواړو له تاسو وپوښتو چې دغه ځوانان نن سبا څومره له دغو فرصتونو څخه چې تر ډیره وړیا هم دی استفاده کوي، که تاسو راته وایئ.
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. نیکی هیلې او پیرزینې د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. مخکې له دې نه چې هیواد صاحب ستاسو پوښتنې ته راشم، غواړم په لنډ ډول د آنلاین زده کړو اړوند یو څه معلومات وړاندې کړم. دوی ته ورکړم، په افغانستان کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې وروسته د کرونا وبا راهیسې آنلاین زده کړو اهمیت زیات شوی ده، تقریبا تر ډېره پورې اړتیا لیدل کېږي. ورته آنلاین زده کړې هېواد هغه سم یا هغه میکانیزم دی چې یو زده کوونکی د دې پر ځای چې درسي ټولګي ته لاړ شي، حاضر شي، ورته د انټرنیټ له لارې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. په آنلاین زده کړو آنلاین زده کړو په سیسټم کې ټول هغه درسي مواد راټولېږي چې په عصري ډول په عصري بڼه سنبال وي. زده کوونکي کولی شي په همدې میتود یا دې سیستم له طریقه خپل اکاونټ ته داخل شي او خپلې زده کړې پر مخ یوسي. نو اوس خو د هیواد صاحب زه چې دلته ګورم، تقریبا موږ یو مشورتي دفتر لرو. اوس وخت کې په افغانستان کې په همدې شرایطو کې د آنلاین زده کړو اړتیا بیخي زیاته لیدل کېږي او ډېر زیات ضرورت دی. ورته زه ځوانان ګورم تقریبا چې د آنلاین زده کړو لپاره ډېره زیاته لیوالتیا لري. دوی د آنلاین زده کړو لپاره خپل پروګرامونه مخکې وړي. خوشبختانه د کرونا وبا راپدې خوا باندې چې په افغانستان کې دې برخې ته ډېره زیاته اړتیا پېښه شوې ده، زموږ ځینو هیوادوالو که په داخل کې دي یا بیرون دي، د پوهنتون استادانو په همدې برخه کې ډېر پراخ کار کړی ده. ولې څومره چې لیدل کېږي عمر کار نه دی شوی، اما یو څه تشه ډکه کړې ده په همدې برخه کې. نو په همدې د آنلاین زده کړو سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته ده. ولې کار غواړي؟ باید هغسې کار چې دوی ته د آنلاین زده کړو ارزښت، د آنلاین زده کړو لپاره کوم ضرورت چې اوس لیدل کېږي، اړتیا لیدل کېږي، په دې برخه کې باید یو کمپاین ورته وشي. په همدې برخه کې باید عامه پوهاوی وشي، ځکه نن سبا هر څوک، هر ځوان او هر محصل انټرنیټ، فیسبوک، ګوګل دې ته لاسرسی لري. موږ کولی شو فیسبوک نه په ښه ډول استفاده وکړو، آنلاین زده کړې ترلاسه کړو، نه د یوټیوب نه، ګوګل نه، د نورو اپلیکیشنو نه. نو نن سبا اړتیا زیاته ده ورته، او د ځوانانو لیوالتیا هم زیاته ده. هیواد صاحب
مننه. احمد زئی صاحب، استاد جهانی غواړو له تاسو واورو یو مسله دا هم و چې یعنی مخکې به په افغانستان کې تر ډیره دغو آنلاین زده کړو ته په یو بل ډول نظر کې کتل کېدل، یعنی ډیر ارزښت نه ورکول کېد. که چا به آنلاین زده کړې هم کړې وي، نو د دوی هغه اسناد به حتی نه تاییدېدل په اسانه. خو اوس چې راشو دغو کورسونو ته، که د دغو کورسونو په اړه راته ووایئ چې څومره ځوانانو ورمخه کړې ده، یعنی استفاده ترې کوي که نه؟
سلامونه او احترامات هیواد.
استاد، ستاسو متاسفانه اړیکه بیخی داسې جړه پړه شوه، په اصطلاح پخوانۍ کسټې چې وي، په دې هیله چې ستاسو غږ په سم ډول ولرو او وکولای شو هغه ځواب چې دی له تاسو واورو. استاد، زموږ غږ اورئ؟
بله، سلامونه تاسو ته او مېلمه احمد صاحب او د خبرونې ټولو اورېدونکو ته. ستاسو د پوښتنې پام باندې، لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، په افغانستان کې مخکې د آنلاین زده کړو ته ډېر اهمیت نه ورکول کېدو. کسان مثلا 2014 کال څخه مخکې ځینې کسان ولو چې آنلاین ډیګریانې کړې وې، معمولا ماستري برنامې په آنلاین توګه باندې سره سولې وې، خو په 2014 کال کې د دې په خاطر باندې په دې آنلاین زده کړو کې عملا تقلب او فساد موجود و، یعنی هغه کسانو چې خپلې ماستریانې یا نورې ډیګریانې آنلاین بڼه باندې سرته رسولې هغه د کیفیت څخه اطمینان موجود نه و. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت او د افغانستان دولت په هغه وخت کې دا سندونه بې اعتباره اعلان کړل. هغه څخه وروسته چې چا آنلاین سند راوړو په رسمي ډول باندې نه ورته تایید کېدل، خو دا کسان تر اوسه پورې په همدې شکل باندې ده، یعنې د قانون له مخې څخه اوس هم په افغانستان کې آنلاین ډیګریانې چې کومو پوهنتونو څخه چا راوړی وي هغه ورته نه تاییدوي. ولې دا تنها په دولتي سیستم کې ده، هغه کسان چې په آنلاین شکل باندې زده کړې کړې دي، کورسونه یې ویلي دي، مثلا ماستري دورې تکمیل کړې، لیسانس تکمیل کړې دي، په موسساتو کې، نورو ادارو کې او تقریبا په ټولو نړیوالو ادارو کې منل کېږي. او همدا وجه ده چې اوس وختو کې تر بل هر وخت ډېر خلک په آنلاین توګه باندې خپل درسونه او پروګرامونه مخکې.
ډیره مننه. البته استاد جهانی غواړم یو وضاحت کړی یو څنور موشي، ځکه زموږ خبرونې کېدی شي په کلیوالو سیمو کې ډیر ځوانان واوري، نو که دغه هم ورته تشریح سي چې مثال آنلاین زده کړې نن سبا په کوم ډول کېږي، یعنی له کومو لارو دوی کولی شي دغو زده کړو ته لاسرسی ولري. لکه ځینې وخت ډېرې بهانې کېدی شي یو څوک وکړي، مثال انټرنیټ ضعیف ته یا په موبایل نه کېږي، یا باید یو ښه کمپیوټر ورته ولري، یا یو ښه ځای باید ورته ولري. نو که په دې اړه هم یو څه وغږېږئ چې څنګه امکان لري، په کومو امکاناتو سره کېدلی شي یو څوک دغه خصوصا دغو آنلاین کورسونو ته چې ډېرې لنډمهالې دي او اسانه لاسرسی هم ورته کېږي، دوی په هغو کې داخله وکړي، ګډون پکې وکړي او یو څه زده کړي.
د آنلاین زده کړو د فرصتونو پاړوند باندې، یا خصوصا د ماهیت پاړوند باندې معلومات ترلاسه کول معمولا اکثره خلک په دې اړوند باندې نه پوهېږي چې آنلاین زده کړې څه دي. که چېرته موږ تاریخچې ته وګورو، آنلاین زده کړې خپله هغه د ډیسټنس لرنینګ یا له لرې څخه د زده کړې نوی یو اپډیټ شکل ده. دا آنلاین زده کړې نوې نه دي، پر 19مه پیړۍ کې هغه ځینې اروپایي پوهنتونونو په همدې شکل باندې له لرې څخه زده کړې پروګرامونه په لاره باندې اچولي. هغه کې د محصل یا د شاګرد وتللو ته اړتیا نه وه، فقط د امتحانونو او د حاصل لپاره باید ورغلی وای. د هغه څخه وروسته کله چې 16مه پیړۍ په اوایلو کې راډیو اختراع شي، چې اکثره استادانو به د راډیو له لارې سترونه ورکول، پوهنتونونو سټېشنونه جوړ کړي وو، او په همدې شکل باندې له لرې څخه زده کړې کېدلې. د پندوسمو د شلمه پیړۍ له نیمایي څخه وروسته، یعنې 1950 کې اویا دغو کلونو کې، کله چې د تلویزیون خپرونې عامې شولې په اروپا، شمالي اروپا او شمالي امریکا کې، نو هغه وخت اکثره پوهنتونونو ځینې پروګرامونه یا خپل پروګرامونه د تلویزیون له لارې مخ جوړل. 1990 څخه وروسته موږ تاسو انټرنیټ لرو، او دا انټرنیټ ورځ تر بلې تختور ده او د خلکو لاسرسی ورته زیاته وه. دغه آنلاین پروګرامونه د انټرنیټ له لارې مخ جوړل کېږي، هغه له لرې څخه زده کړې انټرنیټ له لارې مخ جوړل کېږي. په همدې خاطر باندې دې ته موږ تاسو آنلاین زده کړې آنلاین زده کړو کلمه کارو. نو ستونزه یو خو دا ده چې انسان ټول خلک شکایت تنه د انټرنیټ څخه کوي، در حالی که سی بلومده قدم که خود انترنت ستونزه ایما نظر بندی که چه تا چوب بواری که ولی سی خپلی حالی که تقریبا اکثریت ولسوالیو که دی تریجی خدمات نا او دی یو سادان تن پلگوال و سرسی پیر کاما زین جوانان افتخ خبر لری و زین ورسخانه لری که ولی سی تریجی انترنت تلاس رسای ولری آتا پکلیو که بولسوالیو که د هغه ترڅنګ لکه مخکې مې یادونه وکړه، له لرې څخه زده کړې ته نه د انټرنیټ په واسطه باندې زده کړې نه دي، ځینې راډیو پروګرامونه دي، ځینې د ټلویزیونونو په واسطه باندې ریکارډ شوي پروګرامونه دي. خپله موږ په عارف ټلویزیون لرو، او همدارنګ د سیډیانو په واسطه باندې یعنی سیډیانو کې اکثریت کورسونو او شخصي مکتبونو ته پانتونو لیکچرونه ریکارډ کړی دي. کولای شي کچې ته مثلا دوامدار انټرنیټ ته لاسرسی ونه لري یو مشخص حوزه کې کولای شي دا ستونزې په دې شکل باندې حل کړي. همدار ریکارډ شوی ویډیوونه به ځان سره
مننه استاد جهاني. البته وروسته به په جزئیات په دې اړه وغږیږو چې ځکه دا یو مهم مسله ده چې له کومو امکاناتو په استفادې او څه ډول دغو کورسونو ته یو څوک ځان ورسولی شي. احمد زی صاحب غواړو له تاسې هم واورو چې البته د آنلاین زده کړو کېدی شي هغه د پوهنتون زده کړې د ښوونځي زده کړې خو موږ یوازې غواړو په دغو آنلاین کورسونو وغږیږو چې مثال یو څوک غواړي لکه د موبایل جوړول زده کړي چې موبایل څنګه خراب شي څنګه جوړ شي یوه ژبه زده کوي په دې ډېر تمرکز وکړو. دلته ځینې هغه پوښتنې چې مثال د خبرې د فیسبوک له لارې زموږ اورېدونکي را سره شریکې کړې دي غواړم ځینې هغه پوښتنې له تاسو سره شریکې کړم. فضل رحمان صدیقي لیکلي وایي آیا بدون له استاد هم امکان لري چې یو کس شی پکې زده کړي؟ یعنی هغه کسان چې په کلیو کې په اطراف کې ژوند کوي هغوی هم کولی شي دغو کورسونو ته لاسرسی ولري که کولی شي څنګه؟
آنلاین زده کړې یو ګټه همداره چې محصلین یا زده کوونکي کولی شي چې په اکثریت مواردو کې بغیر له استاد نه یا ښوونکي نه خپل درسونه و کوم څه چې اړتیا لري مخکې اوسي. اوس خو د انټرنیټ کوم دی اوس سفر کې ویبسایټونه دي هغه تقریبا مکمل دی یو کورس یا د یو ټیوشن دپاره مکمل دوی هغه پروسیجر لري لکه یو څو ویبسایټونه د منې ځوانانو ته ویلی شم په همدې خاطر باندې چې هغه وخت چې زموږ ځوانانو فیسبوک یا په نورو اپلیکیشنو کې ځای کوي د ځان ته ښه ده چې دغه په ځای باندې آنلاین زده کړې ویبسایټونه داخل شي. اودمی په نوم یو ویبسایټ دی چې دا تقریبا هغه آنلاین زده کړې لپاره برخې دانته کورسونه لري ټیوشن لري فری دی تقریبا وړیا ده. سکل شیر په نوم باندې ویبسایټ دی دا د دې صورت یا دوه ماته هارورډ په نوم دی یا د الیسن په نوم دی ځان ته او تقریبا هغه پروسیجر دی میکانیزم معلوم دی په همدې باندې تر شي په برخه کې پری غواړي زده کړو کې د داخله کولای شي. تر څنګ یې هوا ته یوټیوب چینلونه دي چې د آنلاین زده کړو لپاره په ویډیو بڑا باندې دوی کولای شي ک تر دې پورې چې کسو په انګلیسي باندې نه پوهیږي د انګلیسي مکمل زده کړې شته پکې د انګلیسي لپاره دا د مکتبونو درسونه دي په اوس خو خمرغه زموږ تعلیمي نصاب ټول په آنلاین باندې تقریبا موږ ورو شو چې یو پانت یا په سیند سټډی لته سټډی کې دا ځان ته نوٹ کو په کمپیوټر کې په موبایل کې ترني استفاده وکړو. یوټیوب چینلونه هم دا دي هر څو چې انټرنیټ ته استفاده لري هر ځکهونکې دوی کولای شي چې بغیر له خوونکې بغیر له کوم راهنمانه دغه آنلاین زده کړې پر مخ وسی ګټه هم دا را تر ډیر په آنلاین زده کړو. خو لبل مرغه هیواد چې اوس په هیواد کې په لری ساحو کې یا اطرافي ساحو کې د انټرنیټ خدمات هغه څنګه چې په کار دي نشته دی دغه یو ستونزه لري په ځینو ځینو کې دغه ستونزه شته دی کاشکې هغه مشکل موږ زموږ دا مشکل حل وي دا ستونزه محل وي بیا نو زموږ د ځوانانو لپاره د محصلینو لپاره به تر ډېره پورې دغه ستونزه نه وه. او تر ډېره پورې د آنلاین زده کړو لپاره که محصلین وغواړي خیر راته ولري عزم ولري ورته دوی بغیر له رهنمانه کولی شي خپلې زده کړې پر مخ یوسي.
ډیر زیاته مننه ښاغلی احمد زی. غواړم ځینې نور نظرونه هم شریک کړم چې د فیسبوک له لارې زموږ درنو اورېدونکو را سره شریک کړي. تاسو هم کولی شئ په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا شیبه کولی شئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ یا هغه په لټون خونه کې د ازادي راډیو نوم ولیکئ. کله چې د ازادي راډیو تایید شوې پاڼه پیدا کړئ نو هلته کمنټ راته وکړئ یا هم مثال facebook.com/ازادي راډیو هم ولیکئ نو بیا هم کولای شئ زموږ پاڼه پیدا کړئ. ځینې کمنټونه چې را سره شریک شوي دي. متی اولا لیکلی د انټرنیټي کورسونو څخه مې ډیر څه زده کړی دي. هماین بهار لیکلی کورسونه شته خو د انټرنیټ بیل وړه ده. همدا ډول منګل خان لیکلی دي زموږ په علاقه کې نیټ بالکل کار نه کوي او اقتصاد هم ډیر کمزوری دی. خو جالبه ده چې بیا هم کمنٹ شوی دی زنه پم کې لخپل سیمې کړی نو تب نن تب انټرنیټ کار کوي. اکمل خان ازمی لیکلی هوز د ټپ هنزي محصول یا موږ له انټرنیټ څخه په استفادې چې تیبي ویډیوګانې ونه ګورو هیڅ چاره منشته خو نیټ ډیر قیمت دی مجبور یو چې فعال کړو. شاه محمد بشیر لیکلی هو مال انټرنیټ څخه ډیر څه زده کړی لکه موبایل ژورنالیزم ویب جوړول او ګرافیک ډیزاین. بیات پختون لیکلی هو یوټیوب او ګوګل د نړۍ تر ټولو ښکلي استادان دي. تازه مې د خپل مسلک ترڅنګ پکې نړیوالې ژبې پیل کړي. هغه روپۍ چې موږ یې د ساعت تیرولو لپاره پر ټولنیزو رسنیو مصرفو باید د هغه پر ځای په یوټیوب او ګوګل کې په زده کړو یې مصرف کړو. عظمت الله لایق لیکلی دلته هلمند کې زیات ځوانان له نیټ سره بلدتیا نه لري او نه هم شبکې سم کار کوي. احسان امینزوی لیکلی تر اوسه موږ له نیټ څخه هیڅ ښه ګټه نه ده اخیستې. هغه ځکه چې نیټ قیمت هم دی ضعیف دی نو څنګه به موږ ترې ښه ګټه واخلو. سرفراز خان فراز لیکلی بالکل په انټرنیټ کې کورسونه او هر قسم آنلاین درسونه شته دي خو له بده مرغه ده هم دغه شکایت کړی دی چې نیټ بې کیفیته دی قیمته دی چې باید ښه شي ارزانه شي. البته دغه ډول نظرونه شته دي چې ډېر شکایت له انټرنیټ څخه شوی خو په هغو ساحو کې چې نیټ سم هم دی که وکتل شي ډېر ځوانان مثال له دغو فرصتونو څخه استفاده نه کوي. ښاغلی جهاني غواړو تاسو واورو یو ځوان مثال په ساعتونو یو ګیم کوي یا یو بل په ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کیږي خو نیم ساعت وخت نه ورکوي د ورځې چې یو کورس آنلاین واخلي یا یوه ژبه زده کړي یا یو بل څه وکړي. علت یې څه دی؟ ولې دې خواته لیوالتیا نشته خو دغه ټولنیزې شبکې چې دوی ټوله ورځې کاروي دوی نه ګنګسوي خو یو ساعت یا نیم ساعت د یو مهارت زده کولو لپاره بیا دوی حوصله نه لري.
مننه همدا پوښتنه له ما سره هم له مخکې موجوده او واقعا زه له ډېره بابت څخه ناراحته مې یم. زه چې کله ځوانان ګورم اکثریت یې شکایت کوي. زموږ او تاسو افغانانو اکثریتو ذهنیت په دې شکل باندې دی چې شکایت لرو او همدارنګه له نورو څخه مرسته غواړو، یعنې د هر کار او د هرې ستونزې له وجې څخه نور خلک ملامتوو. هیڅ وخت خپل ځان ته ګوته نه نیسو، مثلا بهانې کوو یا فقط یو دلیل د ځان لپاره راوړو چې تر څو پورې خپل ځان له مسؤلیت څخه خلاص کړو او په نورو باندې مسؤلیت واچوو. په نهایت کې د دې نتیجه دا کېږي چې د پښ کې یو 40 کال عمر تېرېږي په فیسبوک کې په نورو ټولنیزو رسنیو کې او لاغه څخه یې زده کړې نه وي. حتی هر ورځ لیکنې ګوري لولې خو خپله پښتو املای مستقل زده کړې نه وي. زما په نظر باندې ستونزه دا ده چې موږ تاسې ځوانان خپله ستونزه خپل نه بولي، خپل ژوند خپل نه بولي او د خپل راتلونکي په اړوند باندې د مسؤلیت احساس نه کوي. داسې احساسوي لکه د دې کورنۍ غړي د دې پلار او مثلا حکومت او نړیوالې موسسې چې د هر څه په اړوند، یعنې د هرې موضوع په اړوند دي دې په وړاندې مسؤول وي، یعنې حتی که کوي بل څوک یې باید دې لپاره وکړي. او معمولا زما که د دې مسایلو په اړه لیکنې کوم خلک ډېر لومړنۍ پوښتنې له ما څخه کوي، مثلا دا مې پیدا نه شوی کړلی، که چېرته یې لینک راکړي او که چېرته یې ما لپاره سرچ کوي زه موبایل ستونزه لري. دا ټولې هغه ستونزې دي چې خلک یې خپله کولای شي حل کړي. مثلا دی کولای شي چې ټیک ټاک کې یو ساعت ویډیو وګوري، د هر ورځ دوه ساعتم ټیک ټاک وګوري، د هغه لپاره انټرنیټ لري. ولې چې په یوټیوب کې یو کوچنی مهارت زده کوي یا انګلیسي زده کوي یا خپله مثلا دی وي خپل یو تخنیکي ستونزه حل کوي، د هغه لپاره وخت نه لري. زه هم چې چیرته د خلکو خپل د ځوانان خصوصا هغه ځوانان چې واقعا د خپل ځوان په وړاندې ځان مسؤل بولي، خپل هیواد پړون باندې، خپل ټولنې او کورنۍ پړون باندې، هغه باید خپل دغه زحمت په ځان باندې کړي او هغه هر هغه څه چې د دې پر راتلونکي باندې مثبت تاثیر لري هغه کارونه وکړي. زه معمولا ځوانانو ته کله فلمان تخفتنه مشخصه برخه کې زه باید څه وکړم څه ونه کړم څنګه تصمیم ونیسم، زما یو عمومي قاعده زه ورته یادوم، هغه دا چې ما هغه کار وکړه چې په لس کاله وروسته راتلونکي باندې دی مثبت تاثیر لري او کینه لري هغه کار څخه تیر شه. مثلا که تاسو یو ورځ ټولنیز رسنیو کې تیر کړئ فیسبوک وګورئ، ټویټر وګورئ، دا پلس کال راتلونکي باندې څه مثبت تاثیر لرلای شي. کېدلای شي تاسې ووایئ چې تاثیر نه لري، ولې تاسې نن ورځ د انګلیسي ژبې په زده کړه باندې تېره کړئ. نن ورځ یو پوهنتون ته د اپلیکیشن ورکول پړون باندې څنګه یو بهرني پوهنتون ته سفینه مو کمپلې باندې تېره کړئ. الک تاسې مخکې یادونه وکړه د یو مهارت زده کول او پښې د موبایل زده کول، د موبایل هغه کوم زده کړه چې د موبایل د هارډویر او د سافټویر زده کړه، کمپیوټر زده کړه یا نور تخنیکی مهارتونه، دا طبعا د دې په یو کال وروسته راتلونکي باندې مثبت تاثیر لرلای شي. په درې څلورو پنځه کاله مو کېدلای شي د دې ټولو آینده بدله کړي. زما په نظر باندې د بدلون لپاره خپل ځوانان مسؤل دي. هر اقل یو کوچنی اقدام وکړي، یو کوچنی پلټنه په یوټیوب کې وکړي، په ګوګل کې وکړي، ورسته هغه خپل کولای شي د نوري لارې وکړي. البته یو نقطه ته یادونه، دې وی نقطه یادونه مهمه ده، هغه دا ده چې اکثره ځوانان تر اوسه هم نه په ګوګل کې او یوټیوب کې په پښتو ژبه باندې سرچ کوي، یعنی کله چې کوم شی په لټي په پښتو باندې ګوري، اته که انګلیسي و کلمه مولې کې پښتو څخه تاسو ته ډېرې نتیجې درکوي، یعنی ډېر څه ډېرې منابع تاسو ته په ګوته کولای شي. نو زما بارښتنه هم دا ده چې د اقل یو کلمه کې یو موضوع په اړه باندې کېږي، هغه په ګوګل کې یا په یوټیوب کې ساتي.
بالکل، دا هم یو مسله ده چې په پښتو ژبه کې د شپې انټرنیټ ډېر کم مواد خصوصا په علمي برخو کې، نو لکه څنګه چې استاد جهانی یادونه وکړه، که تاسو وړای په خپل برخه کې مثال کده انجینری په انځي محصولان یاست، کده اقتصاد، کده طب او یو څام په انګلیسي په یګی خا د دې سره مو ژبه هم حقيقي زده کیږي، او دا معمول کله چې سړی په اول ځل په یو ژبه کې مطالعه کوي په اول کې ډیر سړه تنګيږي. کله که تاسو فلم ګوري خو ورو ورو انسان عادت کیږي، هغه کلمې چې په غوږی لګي په سترګو یې لګي ورسره آشنا کیږي، ورو ورو بیا ورسته یعنی هغه مرز سړه تنګي کیږي نه ورته. نو همدغه ځای ده چې تاسو شروع کولای شئ، یعنی کله چې هم سرچ کوئ هڅه وکړئ په انګلیسي ژبه یې وکړئ، ځکه کېدای شي هغه د وطن په ژبو په انټرنیټ کې ډیر زیاته محتوا نه وي. نوید محبت راته لیکلی وایي زیاتره ځوانان انټرنیټ د ساتیرو لپاره استعمالوي، زه خپل آنلاین تجارت کوم خو خیر. او اسلام خان سراج بیا پوښتنه کړې ده، وایي داسې کوم لینک شیر کولای شئ چې موږ مثبته ګټه ترې واخلو. استاد جهانی مخکې په دې اړه خبرې وکړې، ښاغلی احمد زای غوړل تاسو هم واورو چې آیا داسې کومه لار سته ده که نه، یوه دروازه شته ده چې دا ځوانانو ته وروښیي چې دغسې لاړ شي؟ مثال هلته تاسو لټون وکړئ، دغه کورسونه شته دي مثال ګوګل کې یا بل ځای کې، نو که په دې اړه معلومات ورکړئ مهرباني.
تقریبا نقطې ته اشاره کړې وه چې زه آنلاین تجارت کوم د انټرنیټ له طریقه. ګوره که موږ وګورو د انټرنیټ له طریقه، موږ کولی شو یو آنلاین وظیفه مخکې یوسو، په آنلاین بڼه باندې تجارت مخکې یوسو، اما تک په ښه ډول باندې استفاده شي هغه وخت چې موږ په نورو رسنیو په فیسبوک کې یا په ټیک ټاک کې یا په واټساپ کې بې ځای ځای کوو، دې په ځای موږ کولی شو د خپل کور نه یو جاب یا وظیفه مخکې یوسو. دا تر ټولو ښه فکر دی، اما ځوانان که چېرته د دې لپاره اراده ولري، د دې لپاره کار وکړي، اوس موږ کولی شو د زده کړو لپاره بیگ تھنگ په نوم باندې ځوانانو ته همدغه زه غواړم چې دلته یادونه ورته وکړم. د یوټیوب چینل دی، په دې ټولو برخو کې دی که چېرته همدغه چینل یې تعقیب کړي، دوی ډېر څه لاسته راوړلی شي، ډېر څه زده کولی شي. خان اکیډمي ده چې تقریبا په ټولو برخو کې دوی په آنلاین ډول باندې په تجارتي برخه کې، په تعلیمي برخه کې، په نورو برخو کې دوی ښه مواد وړاندې کوي، ښه درسي موضوعات وړاندې کوي، تقریبا ښه مفصل دي. خان اکیډمي په نوم دی، کریش کورس په نوم دی، چې دا تقریبا د یوټیوب ټاپ چینل دی، دی نه ټی ډیټ په نوم باندې، ټی ټاک په نوم باندې دوی چینل دی چې دا تعقیب کی یو باغ چې انګیزه دنیا د حالاتو نه خبر شي، په دنیا کې سره باندې، په نړۍ کې سره باندې، په کومه برخه کې د دنیا کوم خواته روانه ده که نه، د بدل مرخه موږ انټرنیټ ته لاسرسی لرو، اما تر ډېره پورې د نړۍ د اوسنیو حالاتو نه خبرېږو نه. زموږ خو له بده مرغه فیسبوک په داخلي موضوعاتو باندې راسرخي او واټساپ هم دغه سیستم نه استفاده کوو، تقریبا چې هغه زموږ په درد باندې وخوري. د واټساپ لپاره په آنلاین زده کړو لپاره موږ د واټساپ ګروپونه باید ایجاد کړو، تر ډېره پورې ایجاد شوي دي، دنه ښه استفاده کولی شو. آنلاین بڑا باندې کتابتونونه جوړ شوي دي، کتابونه شریکي په دې کې هر برخه کې. زه خپل تقریبا همدغه سو ګروپونو غړی یم، خپل مخکې وړم چې په ځوانان لپاره په هر برخه کې چې کتاب وغواړي، ځینې که موږ سره وخره که نه وي، ځینې ځوانان شته دي په دې ګروپ کې چې هغوی غړي دي چې هغوی شریکولی شي ورسره. د واټساپ ګروپونو د استفاده کولی شي، د فیسبوک مسنجر نه استفاده کولی شي، همداسې د ټلیګرام د چینل نه استفاده کولی شي. په ټلیګرام کې د سرچ کې ډېرې زیاتې لارې شته دي، د آنلاین زده کړو لپاره تر ټولو اسانه طریقه ده. دا ډېر کم انټرنیټ هم غواړي، ځکه چې تقریبا انټرنیټ چې موږ په فیسبوک باندې مصرفو یا په ټیکټاک باندې مصرفو، موږ کولی شو دا ټلیګرام کې استفاده کړو، په یوټیوب کې استفاده کړو. څنګه چې انیس صاحب یادونه وکړه، د نن سبا د هر څه لپاره تقریبا معیار انګلیسي ټاکل شوی، ژبه ټاکل شوې ده. د انګلیسي ژبې لپاره که چیرته اراده موجوده واوسېږي، زموږ همت واوسېږي، کلک هوډ واوسېږي، موږ انګلیسي ژبه کولی شو په ظرف څو میاشتو کې ښه یاد په اساس زموږ اړتیاوې ورته، بغیر له دې نه چې زموږ سره کوم استاد واوسېږي. همداسې د کمپیوټر آنلاین زده کړې شته، په یوټیوب کې ورته ښي، په ګوګل فری کې ورته یادوي، همداسې نور ویبسایټونه شته چې دوی کولی شي چې په همدې کې د همدې له طریقه دوی د کمپیوټر زده کړې ترلاسه کړي. په نورو برخو کې، په هره برخه کې چې دوی لیوالتیا لري او نشي کولی، یا په دوی په ښار کې او ولایت کې او په ولسوالۍ کې دوی لپاره سهولت موجود نه وي، دوی کولی شي دغه سهولت دوی د انټرنیټ له طریقې خپل ځان ته ایجاد کړي. اما شاید اوله ورځو کې د آنلاین زده کړې یا په ټوله کې دغه مطالعه یو شوق غواړي، یو لیوالتیا غواړي. د دې سره موږ د ځوانانو او د محصلین دوی باید هغه انګیزه او کوم فکر چې دوی لري د دې نه ستړي نه شي. ووایي چې زموږ هدف مهم دی نن سبا ځوانانو لپاره، هدف باید دوی وټاکي. هدف لپاره چې هر څومره ستونزې مشکلات کاري باید وېږلي، اما هدف لپاره کار کول پکار دی. هېواد سره موږ ګورو چې نن په وطن کې هېواد کې هغه تر ډېره پورې زیاتره بدمرغۍ چې دي، کړاوونه چې دي، همدغه لوی لامل یې تعلیم دی، زده کړې دي. که چېرته زموږ ځوانان، زموږ پېغلې په تعلیم او تعلیم په ګډه سنبال واوسېږي، انشاءالله دغه ستونزو د ټولو مشکلاتو موږ رسیدګي کړې وي. کېدای شي ځینو ځوانانو ته وظیفې نه واوسېږي، دوی کوم مسلکیت ونه واوسېږي، اما که د انټرنیټ په ښه ډول استفاده وشي، دوی کولی شي ځان لپاره ډېر زیات فرصتونه ایجاد کړي. اوس امازون دی، دوی وغواړي د امازون آنلاین ټریډنګ کولی شي، تجارت کولی شي، داسې نورې برخې دي. په ټولو برخو کې دوی په پراخه ډول میاشتنی عاید لاسته راوړلی شي. په بهرنیو هېوادونو کې د ځوانانو د یوټیوب چینلونه جوړ کړي، همدا یو ابتکار غواړي، یو نوښت غواړي. دوی کولی شي په هره پړه باندې مخکې یوسي. د یوټیوب چینلونه دوی تقریبا هر ځوان د میاشتې په زرګونه ډالر عاید ترلاسه کوي. دا د ځوانانو لپاره یو یو مصرف څنګه نورو ته ګټه رسېږي هېواد.
بالکل، او مننه احمد زیسی، خوشحاله اوسې. البته د کار مسله یو بیل اړخ دی چې دوی کولی شي هلته ځان ته یو کاروبار پیدا کړي او ګټه وکړي، خو زده کړه یو بیل اړخ دی چې دوی مثال بیا هغه حد ته ورسوي چې حتی که بل څو کار نه ورکوي، دوی خپله هم ځان ته دومره څه وکړي چې په یو عادي موبایل هم د کاروبار او د ګټې وټې څښتنان شي. محمد نبی هیله من لیکلي، عموما موږ په افغانستان کې بهترین نیټ نه لرو، په ولسوالیو کې او په مرکز کې هم قیمته دی چې حد نه لري، خو بیا هم ستونزه دا ده چې موږ په پښتو ژبه کورسونه نه لرو، ټول په بهرنیو ژبو دي. که یو ځانګړی سایټ جوړ شي دا به خوند وکړي. وایي هغه کسان چې په افغانستان کې نیټ کاروي، دوی معمولا ناسمه استفاده ترې کوي، یو بل سپکوي، توهینوي. معمولا په ډېره ټیټه کچه خلک هم په سیاسي بحثونو کې یو بل ته سپکې سپورې کاروي. نو د دې په ځای که دوی یو ویبسایټ جوړ کړي چې له هغه څخه ځوانان ښه استفاده وکړي او شاید ترې زده کړي، نو دا به بیخي ښه خبره وي. دا د محمد نبی هیله من خبره وه. ښاغلی یعقوب سالم چې خپله هم په یو آنلاین کورس کې ګډون کړی په خپرونه کې راسره، دا له ده څخه به واورو چې دغه کورس یې څنګه پیدا کړ او څه یې پکې زده کړل. سالم صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی، په دې هیله چې زموږ همدغه پوښتنې ځواب کړې. مهرباني.
سلامونه هیواد صاحب تاسو ته، قدرمنه میلمنو ته او د رادیو ټولو اورېدونکو ته.
وعلیکم السلام.
ما د آنلاین زده کړو دوه سنه تعقیب کړې په یو وخت باندې. یو د کالی فن او بل ژورنالیزم. موږ د درس هغه میتود داسې و چې د سار لخوا به موږ ته درسونه اپلودېدل. د ورځې په اوږدو کې به موږ وخت درلود چې که مسمین لخوا رسېدګي کولی شو. مثلا ځینې وختونه به تا داسې چې د شپې په دوه بجې باندې ما درس ته رسېدګي کړې ده او هغه وخت مې کورنۍ وظیفه سولې ده. بیا مې بېرته هغه د اکاډمۍ بیا کورنۍ زده کړو کورنۍ دندو هغه ګروپ ته مې غلی دغه کورنۍ دنده لېږلې ده. نو یوه ګټه یې دغه وه چې زما لپاره شخصا زما لپاره یوه ګټه دا وه چې وخت نه مې یعنی درس هیڅ کله له موږ نه پاتې کېدو. هیڅ وخت غیر حاضري نه راتلله. یعنی موږ ځینې وختونه به داسې راتلو که به د کوم مسؤلیت په اساس باندې یوه ورځ درس له موږ پاتې کېدو بله ورځ هم رسېدګي کولی شوه. هغه درس به موږ سره په موبایل کې پروت و او دا یې د ما لپاره تر ټولو هغه مثبته ګټه وه. او بله خبره دا چې په آنلاین زده کړو کې زه خپله شخصي تجربه درته وایم په توریو ګانې باندې ډېر بحث نه کېده. کار به تر ډېره عملي و. په عملي برخه باندې ډېر کار کېده. مثلا د ژورنالیزم په برخه کې موږ ته کورنۍ دنده راکول کېده چې تاسې راپور ولیکئ. هغه د راپور هغه اساسي توکي به مو په یو لیکچر کې زده کول. په بل لیکچر کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور جوړ کړو. هغه راپور به د موږ کورنۍ دنده وه داسې به مو په جوړول په غږیزه بڼه په لیکنې بڼه تا ځینې وختونه په ویډیوي بڼه باندې له دغه سره شریکول له اکاډمۍ سره شریکول. بیا به دوی هلته هغه منفي نقطې پکې را ایستلې او موږ ته به په ګوته کول چې دا او دا د تاسې هغه کمزوري وه او دا باید اصلاح کړي. موږ په عملي شکل
پوښتنه دا هم ده چې که تاسو یادونه وکړه چې دوه کورسونه مو ګډون پکې کړی څنګه مو پیدا کړل که نه یعنی نور ځوانانو ته مې لارښوونه وشي چې په ټولنیزو شبکو کې ځینې لینکونه شیر شوي وو ګوګل کې چیرې مو پیدا کړل که چا درته وویل چې دغسې یو کورس شته که ګډون پکې کوي که په دې اړه یو څه معلومات راکړئ.
ما فیسبوک له ادرسه پیدا کړو. فیسبوک کې پوسټونه شوي وو. هغه پوسټ زه منشن شوی وم او لا هلته دغه د واټساپ شمېره م لیکلې وه. له هماغې لارې مې هغه واټساپ شمېرې ته مسیج وکړ او ورسره ملګری شو.
ډېره زیاته مننه. یعنې کله چې دغه کورس پای ته ورسېد آنلاین کورس و هغه په هغه برخه کې چې تا غوښتل یو څه زده کړې څومره څه دې پکې زده کړي وو؟ یعنې څومره تغییر راغلی وو؟
که ووایم چې د سم لیکلو هنر مې له آنلاین زده کړو له کورس زده کړی ده مبالغه به نه وي. یعنی موږ ته به هلته په کورنۍ دنده کې به ویل کېده چې تاسې لیکنه وکړئ موضوع به دوی راته ټاکله. یعنې کله چې نوې لیکوالي شروع کوي عموما سړی د موضوع له نیست سره مخامخ شي. موضوع نشي انتخابولی نه سره پیدا کولی. موضوع به دوی راته انتخاب کړه او موږ ته به هغه مثلا لږ نقل به کو چې په دغه تاسې چوکات ته په دې طریقه باندې تاسې قدم واخلئ روان شئ د حرکت به دوی راکړو. نو که ووایم چې لیکل مې همالته زده کړي دي مبالغه به نه وي. یعنې ډېر بدلون مې په ځان کې احساس کړی ده. کورسونه مې لنډمهاله.
ډېره مننه سالم
صاحب. عملي و
کور ودان. خوشحاله اوسئ چې خپل نظر مو راسره شریک کړ. البته ځینې نور کمنټونه هم چې د فیسبوک له لارې راسره شریک شوي دي هغه به هم راواخلو. مسلم زبیر لیکلي درې میاشتې کېږي چې د انټرنیټ له طریقه مې تخصصي ماسټري درسونه شروع کړي دي. انشاءالله تر اوسه ښه منظم او ډېره ګټه مې ورڅخه اخیستې ده. همدا ډول ځینو نورو اورېدونکو لیکلي دي. عزیز خروټي البته لیکلی وای زه د هغو کسانو څخه یم چې انټرنیټ مې په ژوند کې ډیر مثبت تغییر راوستی. له تاسې مننه چې دا ډول خبرونې جوړوئ. له تاسې مننه. خیال محمد فیضی بیا یوه جالبه خبره کړې ده. زموږ ځوانان د دې پر ځای چې کورسونه پیدا کړي یو څه پکې زده کړي دوی د نجونو په نوم جعلي آی ډیګانې جوړوي او خلک پرې ځوروي. نو دا د ده نظر و. مخکې وغږېدو په دې اړه خو زما لپاره البته د دې خپرونې د جوړولو یو مقصد همدغه و چې ځوانانو ورپام شي چې په انټرنیټ کې ډېر سشته دي چې دوی مثبته ګټه ترې اخیستلی شي، د دوی ژوند بدلولی شي، دوی ته یو ښه نظر ورکولی شي، یا مثال د خبرې د دوی یو مهارت پیرېدلی شي، خو دوی بیا څه وکړي پیدا یې کړي. البته په جزئیاتو چې څنګه کورس ته د کوم ډول کورس خوښوي، ژبه زده کوي، یو بل مهارت زده کوي، د انجینرۍ په برخه کې، د طب، د اقتصاد، یا په بله برخه کې، بیا دوی خپله پسې هلته لټولی شي. خو مهمه دا ده چې دوی ته دغه لاره ور وښودل شي. استاد جهاني، مخکې مو د تاسې خبرې پرې هم په همدغه ځای کې کړي چې مثال د خبرې دغه ځوانان له کومو امکاناتو او څنګه دغه کورسونو ته لاره کولی شي، که تاسې هم په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ چې څه ډول مثال دوی لاسرسی ورته کولی شي، که په اسانه دغه یو څه تشریح شي چې دوی پوه شي چې مثال څنګه کولی شي دغه کورسونو کې ګډون وکړي. مهرباني.
مننه. د کورسونو په اړه باندې لکه مثلا مخکې احمد صاحب ورته اشاره وکړه، یو په یوټیوب کې آزاد کورسونه دي، یعنی تاسو شاګردان کولای شي چې یو مشخص مضمون یا د یو برخې نوم ولیکي، همغلته بیا وګوري کېدلی شي مکمل کورس پیدا کړي. لکه مثلا انګلیسي زده کوي، انګلیسي ګرامر زده کوي، انګلیش ګرامر کتنا په یوټیوب کې ولیکي، نو هلته کولی شي ویډیوګانې پیدا کړي او هغه ویډیوګانې مخکیوسي وګوري. البته دغه هغه آزادې ویډیوګانې او آزاد کورسونه دي، یا مثلا درسي مواد دي چې ډېر په اسانۍ باندې لاسرسی ورته کېدلی شي. او اکثره هغه کسان چې لومړی ځل یې پیل کوي باید له همدې ځای نه یې پیل کړي. یو کوم کومنټونه چې ما د تاسو په پاڼه باندې ولوستل، اکثریت لوستونکي په هغه لیول باندې دي چې یوټیوب باندې پوهېږي، په یوټیوب باندې بلد دي، او دا کورسونه یې لیدلی دی. د مسلکي دغسې کورسونو په لټه کې دي چې هغه کې مهارتونه زده کړي، په هغه کې مثلا استاد دی، تدریبې په کار باندې مثلا فیډبک ورکړي، یعنې چې کورنۍ دندې څنګه اجرا کړي، نه دی اجرا کړي، هلته مثلا د دې هغه درس اړوند پوښتنې ځواب کړي، او د خپل هغه امتحان نمرې ترلاسه کړي، او بالاخره سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. د دې لپاره ځینې مشخص ادرسونه شته. یو ادرس د دې ټولو لینکونه ما خپل فیسبوک پاڼه مشر کړې، او د تاسو خپرونې پوسټ باندې به یم زه پرېږدم، تر څو هغه کسان چې غواړي په جزئیاتو باندې پر دغو ټولو مسایلو باندې پوه شي عملته یې ولولي. ولې دوه ادرسونه د ما په نظر باندې تر ټولو ډېر آنلاین کورسونه وړاندې کوي، او دوی کولای شي ډېر په اسانۍ باندې هغه پیدا کړي. هغه یو ایډیکس دا، ایډیکس ډاټ اورګ دا، دا کولای شي خپل راوز کتابچه کې نوٹ کړي. هغه درې ښایي هیڅ مکتوم لرو په انګلیسي کې ډی دا او ایکس دا، دا نه په ګوګل کې سرچ کړي، کولای شي دغه پلیټ فارم پیدا کړي، هلته فقط ایمیل ورکړي، نوم ولیکي، او هغه څخه وروسته هر کورس وغواړي په وړیا توګه باندې کولای شي مخکې یوسي. ځینې کورسونه یې سرټیفیکیټونه یې وروسته، که چېرته مثلا تاسو په بریالۍ توګه باندې ټولې ازموینې سرته ورسوئ، سرټیفیکیټ هم ورکوي. ځینې سرټیفیکیټونه ارزانه دي، او ځینې یعنی وړیا دي، او ځینې بیا پیسې غواړي. د دې تر څنګ یو بل کورس ډېر مشهور ده، هغه یو بل ادرس، هغه کورس ایرا ډاټ کام ده، یا کورس ایرا ډاټ اورګ ده. دا نام تاسو کولای شئ په انګلیسي کې کورس ایرا ولیکئ، ډاټ اورګ کولای شئ پیدا کړئ. همدارنګه ځینې نور ادرسونه لکه یوډمی ته استاد ته اشاره وکړه، یوډاسټی ده، اوپن یونیورسټی ده، فیوچر لرن ده، ایلور ډاټ اورګ ده، او اګورا ده، اګورا د یونیسف لخوا څخه د آنلاین زده کړو یو پلیټ فارم ده چې په دې کې تاسو کولای شئ دغه د بشر دوستانه مرستو اړوند چې کومې پروژې تدوی کېږي په افغانستان کې یا ټوله دنیا کې، د هغو سره چې کومو مهارتونو ته اړتیا ده، د منیجمنت په برخه کې، د اکاونټنګ په برخه کې، یا مانیټورینګ په برخه کې، دوی کولای شي ډېر په اسانۍ باندې کورس پیدا کړي، په وړیا توګه باندې مخکې یوسي، او په وړیا توګه باندې سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. زه د دې په خاطر باندې خپلې تجربې یادونه کوم چې تر څو خلکو ته دا چې فقط هغه څوک شکل باندې پاتې نه شي. تېر کال چې کله حکومت بدل شو، نو تقریبا ټول هر څه تقریبا بدل شو، نو په دې خاطر باندې چې هیوادوال په سختو شرایطو کې وو، او یو برخه کې باید پاتې شوی وای، تر اوسه پورې ما ته دا څنګه د دغه د بشر دوستانه مرستو یا موسسات فعالیتونه کوي، نو ته دې دغه مسلکي کسانو ته اړتیا لري او د مسلکي کېدل ته دې دغسې ټرینینګونو او دغو ټولو زده کړو ته اړتیا لري. نو په دې خاطر باندې ما خپله په دغو کورسونو کې ګډون وکړ او ترلاس زیات سرټیفیکیټونه مې په مختلفو برخو کې ترلاسه کړل. لنډمهاله کورسونه مثلا یوه اونۍ کورس، درې اونۍ کورس، شپږ اونۍ کورس او داسې باندې. نو زما سپارښتنه کولای شي مثلا دغه لینکونه د درې شکل باندې او هم د تاسو ټلیفون څخه ترلاسه کړي.
کورودان مننه استاد جهانی یو وریدون کې را سره د واتس اپ لاره یو ځای شوی د تبور شو نورنی صاحب خیره خبرونه ته د خبرونه آنلاین لرن محلي کورسونه د چیز ونان څنګه استفاده تر کولای شي خیره غلی خپل نظر ته وایې ک پښتنه لري او روي.
سلام علیکم همایون هیواد صاحب محترم، تاسو سلامونه او ملمنو ته د ازادي راډیو محترم کارکونکو او وریدونکو ته. زه فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان نه. نو واقعا دا آنلاین زده کړې ډېرې مهمې دي ځوانانو لپاره. په خپل تاسو ته خپل تجربه وایم چې زه خپله نابینا یم، مګر ما په آنلاین ډول ډېر شیان زده کړي دي. که زه درته وایم کمپیوټر د اډابډیشن او کولیډیټ د زده کړې ځینې ایرانی پروګرامونه مې پیدا کړي دي، یعنې د زده کړې فارسي ژبه، نو دا غنم استفاده کړي او دا پروګرامونه مې په ښه ډول زده کړي دي. د دې ترڅنګ نور داسې د زده کړې ویډیوګانې ما په یوټیوب کې لیدلې دي او اورېدلې مې دي، دا غنم استفاده کړې ده. خو بدبختانه باید وایو چې زمونږ په پښتو ژبه او په دری ژبه داسې د نابینایانو لپاره په انټرنیټ کې ډېر مواد نشته دي، اکثره په انګلیسي ژبه دي. خو بدبختانه چې په انګلیسي ژبه باندې دومره خاص نه پوهېږم، خو لکه څومره چې دغه ویډیوګانې یا دا کورسونه یا څه شی مواد په آنلاین توګه زمونږ لپاره شته دي، نو زه کوشش کوم چې هغه پیدا کړم او له هغه څخه استفاده وکړم. زما یو غوښتنه ده ستاسو د راډیو له لارې، که چېرته هغه خلک چې هغوی په ټکنالوژي برخه کې ډېر پوهېږي، په سافټویر برخه کې ډېر پوهېږي، یو سافټویر د هیواد صاحب د ان وی ډی ای په نوم باندې یو سکرین ریډر ده چې هغه دا د کمپیوټر ژبه چې دا نابینایانو لپاره، یعنی په تاسو ته ښکاري مونږ ته خپله وایي کنه په جیګاوات باندې وایي سکرین ریډر ده، نو دغه کې پښتو ژبه نشته ده، فارسي ژبه شته ده. د نړۍ تقریبا سلو نه ډېرې ژبې شته دي، یعنی هر ملک دغه کوشش کوي چې خپله ژبه داخله کړي. نو زما هغه ورونو نه خویندو نه دا غوښتنه ده چې دوی د سافټویر برخه کې پوهېږي، د ټکنالوژي برخه کې پوهېږي، چې دغه کوشش وکړي چې دغه ژبه کې دغه سافټویر کې البته دا پښتو ژبه شامله کی، نو دا به یو ډیر غټ خدمت، یعنی داسې یو ډیر غټ کار به زموږ لپاره دا کړی که دغه برخه ته پاملرنه وشي. او تاسو په دې باندې ورځ یو پروګرام هم دغه ځوان فکر پروګرام د نابینایانو لپاره ځانګړی کې دی، هغوی د ستونزو د مشکلاتو په اړه او مام دعوت کوي او دغه سې کارپوهان دعوت کوي، نو زه ډیر ښه مشورې لرم که دغه دغه برخه کې کار وشي.
بخښه مدد کار به وکړو. نوراني صاحب ډیره مننه، خوشاله اوسئ. کور مدنات من نورانی صاحب ستاسو خبرې موږ واورېدلې او ستاسو غوښتنه به انشاءالله موږ پوره کوو، مننه. ښه، مخکې له دې چې بیا هم میلمنو ته ورسم یو څو کمنټونه دي غواړم دا هم ولولمه او بیا وروسته د خپرونې له میلمنو د خپرونې په وروستیو شیبو کې که کومه پوښتنه وي هغه به مطرح کړو. نواب زدران لیکلي: هو، ما له انټرنیټ څخه ډېر څه زده کړي. د یو پروګرام خبره کوم چې ما په یو مطبوعاتي دفتر کې کار کوو، نو د ویډیو کلیپونو د جوړولو کار مې نه زده. دا چې زه نه وای له پوهنتون څخه فارغ شوی وم، بیا مې انټرنیټ کې پیدا کړل، هلته معلومات ډېر وو او پریمیر دا ځینې پروګرامونه دا مې زده کړل. اوس یعنی هغه خپل مشکلات پې حل کولای شم، یعنی اوس وای لګیا یم، غواړم فوټوشاپ هم زده کړم. همدا ډول ځینو نورو ځوانانو چې خپل کمنټونه راته پرېښي، د دوی خبرې به هم راواخلو. محمد خلیلزاد لیکلی: زه خپل زیات معلومات له انټرنیټ څخه اخلم، مګر تر اوسه مې کوم ځانګړی کورس پکې نه دی لوستی. فیض ویسا بیا پوښتنه کړې چې څنګه کولای شو لاسرسی ورته ولرو، البته په دې اړه مو بحث وکړ. جواد ساحل لیکلی: زه له 2012 کال څخه له انټرنیټ څخه استفاده کوم، په کومه برخه کې چې بند پاتې شمه ډېر کوشش کوم چې هغه ستونزه مې د انټرنیټ له لارې حل کړم. البته یو بل همایون برلاس بیا هم د لینکونو غوښتنه کړې وه. عظمت شیرزاد لیکلی لږ ګټه ترینه پورته کوو خو ډیر وخت مو ماسې ساتیری وی پکې. متی الله مرخیل لیکلی د انټرنیټ د زده کړو لپاره بهترین مکتب دی خو که ښه استفاده ترینه وشي. نو البته دغه کمنټونه ډیر شوي دي، ډیرو یې د کیفیت او قیمت په اړه هم شکایت کړی دی، خو بیا هم هغه کوم څه چې شته له هغه څخه یو څه ښه استفاده په کار ده چې تاسو یو څه زده کړئ. ښاغلی احمد زی، غواړو په اخره کې له تاسو واورو چې څنګه له دغه فرصتونو څخه ښه استفاده کیدلی شي، یعنی ستاسو مشوره او خبره د ځوانانو دپاره څه ده، که په لنډه هم دغه پوښتنه ځواب کړئ مهرباني. احمد زی صاحب غږ اورئ؟ متاسفانه د احمد زی صاحب غږ نه راځي. استاد جهانی ته به ورشو. استاد جهانی، غواړو له تاسې واورو چې څنګه کولی شي ځوانان له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
زما په نظر باندې شته امکانات هم، یعنی په دې حد کې دي چې یو څه استفاده وشي، که چېرته خلک د دې په ځای باندې چې بې ځایه او درونه او بهانې راوړي فعالیتو کې کار وکړي، یعنی هڅه وکړي، دا ممکن دي. کولی شي مثلا شپنی بنډلونه فعال کړي، هغه معمولا ډېر ارزانه دی چې تمامېږي، او هغه خپرونې او کورسونه اکثره یوه برخه یې ډاونلوډ کړي او بیا یې مثلا د ورځې په برخه کې وګوري. او په دې شکل باندې، یعنی ما په نظر باندې که څه وکړي او لومړني قدمونه اول پیل کړي، قطعا چې هغه ښو نتیجو ته رسېدلی شي. زه ډېر دغه چې ځوانان پېژنم چې واقعا داسې سکیلونه او مهارتونه کړي دي چې کېدلی شي مثلا د سیمې په کچه باندې نور کسان یې ونه لري، یا زه دغسې کسان پېژنم چې همدلته په ولایاتو کې داسې مهارتونه زده کړي دي چې هغه په اروپایي هېوادونو امریکایي هېوادونو کې هلته د کمپنیانو سره کار کوي، سافټویر ډیولپمنټ کوي، یا مثلا نورو برخو کې آنلاین شکل باندې د خپل کارونه مهارتونه ته د کار په بازار کې استفاده کوي. نو زما په نظر باندې چې چېرته دا اوس پیل کړي، هغه کومې تخنیکي ستونزې چې لري د شاوخوا ملګرو څخه پوښتنه وکړي، حتما دغه مثلا په انټرنیټ کې براوزرونو کې سرچ کړي، یا په کوم بل شي کې کتلی وي چې دې څنګ کې داسې ملګري شته چې هغه ستونزې دوی ته حلولی شي. انټرنیټ شکل باندې مل کېدلی شي، ځینې وخت کې کولی شي دا یو بل چا انټرنیټ واخلي، یا وړیا وای فای پیدا کړي، خپلې خپرونې ډاونلوډ کړي، وروسته یې وګوري. او ایما یو ځانګړې توصیه د ځوانانو لپاره ده چې په انګلیسي باندې ډېر تمرکز وکړي، ځکه چې د مهارتونو د ارتقا لپاره هم بشته دی انګلیسي ضرورت لري. که ښه انګلیسي زده وي، ښه توګه باندې کولی شي هغه په محتویاتو باندې پوه شي، ښه توګه کورس پیدا کولی شي، او ښه توګه باندې په نړیوال برخه کې د ځان لپاره هم کار پیدا کولی شي.
ډېره مننه استاده، خوشحاله اوسئ. کورودان استاد، ډیره مننه. البته تر ډیره پوری د خبرونې د موضوع په اړه خبري وشوې چې څنګه ځوانان کولای شي آنلاین کورسونه پیدا کړي. تاسو کولای شئ مثال په ټولنیزو شبکو کې هغه پاڼي هم تعقیب کړئ چې د دغه کورسونو اعلانونه خپروي، یا ځینې هغه کسان له هغې لارې هم کولای شئ وخت نا وخت خبر شئ چې کوم کورسونه شته دي، یا هم په انټرنیټ کې کېدای شي لټون پسې وکړئ هلته دغه کورسونو چې تاسو ضرورت ورته ولرئ، نو دغه لټون وکړئ، هغه هم پیدا کولای شئ. معمولا کورسونو ته چې موږ خپله ځو حضوري کورسونو ته، په کلیو کې داسې چې یو ساعت له یوې خوا لاره، یو ساعت له بلې خوا، یا یو نیم ساعت، تقریبا دوه ساعته درې ساعته په لاره کې تیریږي، خو تاسو په آنلاین کورسونو کې بیا دومره وخت هم نه ضایع کوئ، یعنی د تګ راتګ مسله هم نشته. حداقل که په ورځ کې نیم ساعت یو ساعت وخت ورکړي، ډیر څه به زده کړئ. نو دا له دې وروسته په تاسې پورې اړه لري چې چیرته او څنګه یې پیدا کوئ او څه ترې زده کوئ. موږ په دې اړه بحث وکړ او خبرې وشوې، انشاءالله چې دغه لارښوونې بل تاسې سره مرسته وکړي. د خپرونې له میلمنو استاد جاندار جهانی او هم دا ډول ښاغلي نقیب احمد زی او یعقوب سالم څخه ډېره مننه چې په خپرونه کې راسره وو، او له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
درمان ورنا کم دانستا با دغسود پزیان ورنا کچو کرا کاندی دنیا حقبا دوانا عاشقی بدی پینو آنورنا کم ما شکی دا عاشقانو دل ایمان دے زبچا لرا خپل دل ایمان ورنا کم کئیو زل میں زلفی پلا سرا یو اختبدی قدرس جہاں